있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دانن او وضعیت در خبرونه درنو او قدر مناوریدون کو ستلی مشی خاد او عبادو سی زنو شباشنا در روان خبرونه کور بنایم پاروان خبرونه که در تا دی سیمی او نری خبرونه لرو دی سیمی او نری پال رو پوتونه به هم بخبرونه که باوری خود تر هر سلوم لی پا مکه دی سیمی او نری خبرونه تا
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر وايي افغانستان له ژور اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر میچل بشلی چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 50مې غونډې ته خبرې کولی وویل چې اقتصادي او بشري ناورین د ټول افغانانو ژوند اغیزمن کړي. د بشلی په وینا د بیکارۍ د ډېرېدو تر څنګ 93% افغانان د خوړو امنیت نه لري، چې له دې امله د کورونو سرپرستې میرمنې د لوړو مرکسان معلولان او کوچنیان د ژوند تر ټولو سختې او تیارې شېبې تجربه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د میلیونونو افغانانو د لږې او د خوراکي موادو د لوړو بایو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغه پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس وایي په نړۍ کې د غلې او تیلو د بیې لوړېدا په افغانستان کې وچکالۍ او ورسره په یو وخت اقتصادی ناورین یو بل تخوا ورکړي او د افغانانو مصیبت یې لا زیات کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای په هرو لسو افغانانو کې 9 تنه د خوړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژۍ پر صادراتو منفي اغیزه کړي. یو افغان امریکایي شرکت غواړي د حاجي کک په کان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې وزارت سرپرست د منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړي. د یاد وزارت ویان وایي چې د منځنۍ اسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحده ایالاتو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیانو د حاجي ګک په کان کې لسګونه میلیونه ډالره پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې د قانون او پیټرولیم سرپرست وزیر ملا شهاب الدین دلاور ویلي هغو ملي او نړیوالو شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د مشر ډیبورا لاینز ماموریت پای ته ورسېد. میرمن لاینز د 1999 کال د غوایي په څلورمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د مشر په توګه کار پیل کړی. ډیبورا لاینز نن د افغانستان له خلکو څخه د مخخیلي کې ویلي چې په افغانستان کې ماموریت د جګړې او کورونا وبا خپرېدو له امله له ننګونو سره مخ و. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د برېښنا او تیلو د لګښت د کمولو په خاطر له دولتي کارکوونکو غوښتي چې د جمعو په ورځو له کوره کار وکړي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د لګښتونو د کمولو هڅه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کابینې یو غړي احسان اقبال پر خلکو غږ کړی و چې لږ چای وڅښي څو د چای واردات کم شي او اثار وسپمول شي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایډن تیره شپه په یوه بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللیو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پرون په بروکسل کې ویلي چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي. د اروپایي ټولنې دریو مهمو بادونو مشران له اوکراین سره د یو موټی والی څرګندونې لپاره کیف ته ځي. د ایټالیا لا ریپبلیکا او رسپانې په راپور کې ویل شوي د ایټالیا ماریو دراګي، د فرانسې ایمانویل مکران او د جرمني اولاف شولز په یوه ریلګاډي کې د کیف پر لور خوځېدلي چې شپې مهال سفر کوي. د دې دریو مشرانو سفر ته له څو اونیو راهیسې چمتووالی کېده. او د اوکراین جګړې ته د دوی پر خبرګون نیوکو ته یو ډول ځواب بلل کیږي. اوکراین پر فرانسې، جرمنی او تر سبری د په ایتالیا نیوکه کړي. د وسلو په ورکولو یې د دوی خبرګون پڅ بلل او د اوکراین امنیت په پرتله خپل اقتصادونو ته د لومړیتوب ورکولو تور پرې لګولې. د انفلاسیون د زیاتېدو او د ونډو د ارزښت له کمېدو سره په نړۍ کې د مجازي پیسو ارزښت مخ په کمېدو دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د تیر کال له مني څخه تر اوسه پورې د مجازي پیسو ارزښت څه باندې 15% لوېدلی. د نړۍ تر ټولو د مشهورې مجازي پیسې بټکوین ارزښت د سه شنبې په ورځ تر 21,000 ټیټ شو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د بټکوین ارزښت 18,000 ډالرو ته رسېدلی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. دا هم لومړی رپورت. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د میرمنو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وغندله او ویل چې په دې هیواد کې میرمنې د ناوړه حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې کمشنر میشل بشلت وی له کله چې طالبان واکته رسیدلی دي، افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره وخت تجربه کوي، خو طالبان تل وی چې د خلکو حقونه خوندي دي. په دې اړه نور تفصیل د وحید فیضی پر رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري کمشنر مشل بچلت وای اوس په افغانستان کې مرمنې په سیستماتیک توګه ځپل کیږي او طالبان د فرمانو په صادرول سره په افغانستان کې د خلکو حق او ازادي سلب کړي.
Let me be clear.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو، په سیستماتیک توګه د ښځو ځپل دي. د ښځو په تګ راتک شدید محدودیتونو تقریبا د غوی د ژوند په ټولو چارو منفي اغیز کړای، چې روغتیایي خدماتو او بشري مرستو ته د ښځو او د غوی د ماشومانو لاسرسي هم پکې شامل دي.
مشل بچلت ویل د سولې په لور د افغان ولس د تګ لپاره د مهمه د چټول افغانان په سیاست او نورو مهمو پریکړو کې برخه ولري چې د میرمنو او نجونو د غګونو شاملول هم پکې دي. خو طالبان تل وایي چې د میرمنو حقونه خوندې کړي دي.
اسلامي امارت هغه اداوي ردی سیګنی په پاکستان کې د بشر حقوق له سیوی دي، د بشر حقوق نور کول کیږي.
بلخوا د بخن نړیوال سازمان پر نړیوال ټولنې غکړې چې طالب چرواک سره په لیدونه کې د نجونو د زده کړو حقونه سره کرخه وګرځوي او له طالبانو غوښتي چې پرته له ځنډه ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځي او تولاړ شي.
دا مو بعد از ای که گروه طالبا قدرت بعد از گرفتن مکاتب لیسه و متوسطه برای دخترها در افغانستان بسته است. سازمان عفو بین الملل به خاطر این موضوع به شدت نگران است. ما این عملکرد طالبا را خلاف موازین حقوق بشری و تعهدات بین المللی که افغانستان در قبال قوانین حقوق بین الملل داره میبینیم.
بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د چاشمې پر ازول چې نارینه باید په نړۍ کې د سولې له خبرو څخه د میرمنو لری کېدل او دروي. خغلی ګوتریش ترګند کړه له اوکراین څخه نیولې بیا تر افغانستان او له میانمار څخه بیا تر مالی پورې د سولې په خبرو کې د میرمنو نشټون ښکاره کوي چې د قدرت د تعادل نشټون او دوامدار مرسالري څنګه موخته ماته راکوي.
نننې شخړې، جنسیتي نابرابرۍ، میرمنې او نجونې په متفاوته او غیر متناسبه توګه د دې تاوتریخوالي او ناورینونو د اوږدې مودې ټولنیزو او اقتصادي اغیزو له امله اغیزمنې کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ د برالاینس په افغانستان کې د خپل ماموریت پای ته رسیدو سره په خبرې کړې اعلامیه کې ښوونځي ته د نجونو پر نه تګ او د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن لاینس وایي د سولې مذاکراتو په نتیجه کې بریالیتوب به د جمهوریت او طالبان ترمنځ د موقت حکومت په اړه موافقه وشي. طالبان پکې شامل وي چې د کار به د جمهوریت ټول شمولیت او همدارنګه د بشري مدني سیاسي او د ښځو حقوقو په برخه کې لاسراوني خوندي کړی وي. زیاتوي دا کار نشونه ثابت شو او جمهوریت حتی د نړیوال ځواکونو له وتلو مخکې سقوط وکړ. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی یو پلاوی مسکو ته تللی دی. ټاکل شوی دا پلاوی به د روسی شرکتونو سره افغانستان ته د غنمو، تیلو او ګازو د برابرولو په سر خبرې وکړي. په پام کې ده چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست به هم په نږدې راتلونکي کې مسکو ته سفر وکړي. د معلوماتو له مخې افغان سوداګر په کال کې له روسیې نه د 1.2 میلیون ډالر په ارزښت توکي چې اکثره غنم او تیل دی واردوي. په کابل کې د امریکا غک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مرسیال خانجان الکوزي سره په همدې موضوع مرکه کړې چې ساسي په مې اوریدو تر اخره.
الکوزي صاحب د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې او پلاوي مسکو ته تللی.
باندې اوس تیر افته یا لسمه د مخکې روسي د تجارتي اتشې سره یو ملاقات په تجارت سره مګزارې کې وو. د بعضي مشکلات او پرابلمونو په اعتبار باندې خبرې وشوې. د دې پیشنهاد دا و چې هلته یو کانفرنس ته په روسي کې تجارتي اقتصادي منتج پاغي کې شرکت وکړي او ځینن یو مساوده د همکاري هاي تجارتي په نامه باندې د ټول ملکونو په خاډو له شوی و د جمهوریت په وخت کې او هغه به هم د اوتاق تجارت د مرکز سره امضا شي. نو دا غي په خاطر باندې د اوتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري نوملنه ماوین هغه یونس مومان د خپل اداري سیال سره پروک مسکو ته هم شي مقاومت سره خصوصي سکتور خصوصي او د اوتاق تجارت د مسکو سره لیدنې لرلې. په کانفرنس کې شرکت وکړو. کانفرنس عمومي د نورو مرکزي اسیا هیوادونو خلک نورو هیوادونو د ایرانو پتا د چین او د هندوستان او د نورو ملکونو هغه عمومي مسایل وو. اما هغه مشکلات او هغه پرابلمونه چې موږ د دوی سره لرو په هغې باندې بحث وشو. د دوی سره تجارت لرو. تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي، خصوصا زموږ په صادراتو باندې. د دوی هغه خدماتي ټیکس چې هلته ورځي هغه زیات دی، تقریبا 13% دی. او ضمناً زموږ اسناد چې ورځي موږ فرضاً کشمش ته دې نه صادروو. زموږ د کشمشو هغه د کانټینر پولی ارزشی فرزند لزره ډالر دوی ال تشل زره ډالر. نو په دې خاطر باندې نه راغله د پیسو مقدار د خپل ډیټا بیس زمخینې نشي هغه نو فریسي چې په مسکو کې خرچي جهاد دا چې موږ جاپان نه چې ته راغلي د جاپان ته مستری شي نو ویس په جاپان ته مستری نور ملکونو سره دا تعامل لري. د ایران سره خصوصا هم ازمن سره نه لري. دا زموږ تجارانو ته ډېر مشکل دی چې یعنی د یو کانټینر سره موږ د دوو کانټینرو مسول یو. نو دا مسایل ور سره تر حاصل روسان سره دوی علاقه کې چې په دې باندې باندې دولتونو په منځ کې خبرې وکړو. تاسو خپل دولت ته وای او موږ هم کوشش کوو چې نور خصوصي سوداګر دا خبرې موږ روانې او ان شاء الله چې دا مشکل به ته حل کړو.
ویل کیږي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر به هم مسکو ته لاړ شي. ساسي معلومات په دې اړه باندې څه دي؟
بلې، او دا حتی هم دغه مشکلات او د دې پرابلمونو د تجارت د خوالي په مقصد د نن هم دغه مربوطه سکتوري وزارت خانو په منځ کې غونډه وه. وزارت خارجه کې دغه میکانیزم او په دغه سفر باندې بحث وکړي. فرق به وزیر تجارت پر راس کی او د نورو ادارو مسؤلین د دولت د امارت باندې او سکتور خصوصي به هم ورسره تر څو سفر وکړي په هغه مسایلو باندې، خصوصا د امارت باندې تیل ادا او د هغه ادا د مقصد چې د روسیې سره غذایي موادو په برخه کې او د نفتي موادو په برخه کې قراردادونه وشي چې تر څو دغه روان مشکل چې په نړۍ کې د وچکالۍ او د کرونا او د دغه جنګي شرایطو په اساس باندې چې د اوکراین او روسیې د رامنځته شوی دی تدابیر ونیول شي او د قیمتۍ نه په افغانستان کې مخنیوی وشي. په دغه مقصد باندې دا حیات ان شاء الله چې پراتونکو څو ورځې کې به یا به دې میاشتې جریان کې به سفر
اوس مال د افغانستان او روسیې ترمنځ راکړې ورکړې کچه څومره ده؟
ډېره زیاته ده، کمه شوې ده. موږ داسې تقریبا په حدود د 3 میلیونه ډالر په کال صادرات لرو روسیې ته. دا هم کشمش دي، وچه او تازه میوه ده. یو څه د روسیې نه تقریبا د 150-160 میلیونه ډالر په ارزښت باندې غذایي مواد او سوختي مواد او ساختماني مواد راوړو.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن سټډیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په واشنگتن کې افغانستان د امریکا د بهرنیو پالیسۍ غټ ټکی ګڼل کیږي. خو د څېړونکو په باور په اوکراین باندې د روس حملې نه وروسته زیات پام اوس اوکراین ته اوښتی دی. دغه ډول په اوکراین باندې د دیموکراتانو د واکمن او مخالف جمهوري غوښتونکو ګوند ترمنځ په ډیرو خبرو کې اتفاق ښکاري. خو آیا د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکي تګلاره په همکارۍ، دښمنۍ او که په ښکېلتیا ولاړه ده؟ شاهناز نفیس په دې رپورت کې په واشنگتن کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د څېړونکو نظر اخیستی. په مخکې رپورت
د امریکا د کانګرس غړي تر ډیره حده د اوکراین په اړه یو دریس لري. د ډیموکرات واکمن او مخالف جمهوري غوښتونکو ګوندونو غړي او مشران اوکراین ته د سفرونو ترڅنګ حالت د روس پر ضد د مقاومت لپاره د مالی او پوځي مرستو ملاتړ کوي. خودغه ټول اتفاق د شلو کالونو د زیاتې مودې پورې د جګړې بل میدان افغانستان لپاره نه لیدل کیږي.
زما په فکر د تیر اګست نه وروسته میاشتو کې داسې کارونه وشول چې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ګوندونو ترمنځ په افغان تګلار اختلافونه لا نور زیات شول او د دواړو ګوندونو لپاره ګرانه شوه چې د راتلونکي په اړه یوه متفقه تګلار وټاکي. بل مسأله دا ده چې په اوکراین کې د جګړې له امله د واشنگتن ټول پام هغې خواته واوښت او افغانستان اوس په بهرني تګلاره کې لومړیتوب نه لري.
ولسمشر بایدن او انورو حکومتي مشرانو ویناو داسې تمې پیدا کړې وي چې د افغانستان د پوځیانو د وتلو وروسته به امریکا په افغانستان کې هم په یو یا بل ډول کې ښکیل پاتې شي. خو په اوکراین کې د جګړې پیل کېدو او د طالبانو د سخت دریزه تګلارو له امله د واشنگتن او کابل ترمنځ واټن نور هم زیات شو.
په افغانستان کې ژور اختلافونه شتون لري. پولیس او قضایي سیستم فعالیت نه لري. نو څنګه تاسو د یو داسې تحریک لپاره تګلاره جوړولی شئ چې واک یې اخیستی دی خو په بشپړه توګه فعال نه دی؟ د دې په پرتله اوکراین یو عصري فعال حکومت لري او د روسیې پر ضد ټول یو موټی دي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کوي.
د امریکا د دفاع او باندینو چارو وزیرانو لوید آستن او انتونی بلینکن په ګډون په سنا کې د مخالف جمهوري غوښتونکو ګوند مشر میچ مکانل او د استازو د جرګي رئیسی نانسی پولوسی د اپریل او مئی میاشتو کې اوکراین ته سفرونه کړي. خودواړه ګوندونه به لا نور وخت اخلي چې د افغانستان په اړه هم یو دریس خپل کړي.
زما په فکر اختلاف یوازې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ نه دی، بلکې په دواړو ګوندونو کې دننه هم په افغان تګلاره بیلابیل نظرونه موجود دي. په ډیموکراټانو کې داسې ډېر غړي دي چې په افغانستان کې د پاوز پاتې کېدل غوښتل او ځینو د هلته نه د وتلو ملاتړ کوو. دغه حال د جمهوري غوښتونکو د غړو هم دی. زما په فکر افغان تګلاره د ګوند په حساب نه ده. په دواړو ګوندونو کې داسې غړي شته چې د طالبانو د تګلارو سره اختلاف لري.
دا وخت د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا تګلاره څنګه ده؟ آیا د ته همکاري، مخالفت او کا خکلتیا وایو؟
زه د افغانستان سره د امریکا تګلاره یو محدود خکلتیا ګڼم. امریکایي چارواکي د طالبانو سره لیدو کاته کوي، خو دا هم واضحه ده چې امریکا به دوی په رسمیت ونه پیژني. زما په فکر امریکا به ټول امکانات په پام کې نیسي. زما په فکر امریکا په داسې کومه لاره کار کوي چې وکړای شي د طالبانو سره کار وکړي، خو دا وخت موږ د طالبانو د واکمنۍ یو اډانه وینو، خو د واک یو مرکز نه وینو.
د واشنگتن او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د بشري مرستو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستل شوي، خو څېړونکو وایي ځینې ستونزې داسې دي چې دواړه غاړې پرې بدل نظرونه لري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت،
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. په دې وروستیو یو دوه کلونو کې د افغانستان په لویدیز د هرات په ولایت کې د وچکالیو او د اوبو د کمښت له امله د وریجو کار نږدې 40% کم شوی دی. د چارواکو په وینا هر کال 2000 هکتار ځمکه شولې کرل کېدی، خو اوس 3000 هکتار ځمکې ته کار راغورځېدلی دی. د دې موضوع تفصیل د سمیع الله احمدزی پر رپورټ کې اوري چې د هرات له ولایته را لګېده.
د هرات د گذری ولسوالۍ سیاوشان سیمه د بزګر د شلو د بزغلیو په کرلو بوخت دی. په داسې حال کې چې د شلو بزګر د اوبو کمښت سره مخ دی، خو بیا هم وایي چې وریجې د کوکنارو په پرتله یو ښه کښت دی او کرلو ته یې دوام ورکوي.
خو فضل خدای اگه شلی باشه ای باشه به حساب کښت مو باشه بر جریبی سخروار شلی جواب میده. سخروار شلی مو جریبی 160 من برنج میکنه. با بازارم اگه بازار برنج کمتر باشه عرض برزه برسه پولی بی حساب قیمت خوب بازار ما میشه.
خواهی شما این است که روز نکارم حرام عزیب کارم که هم خداوند برای آدم خیر و برکت میده، هم از نظر تمام جامعه یک کشتیه که هم علاقه من دینم نمیقدر.
بلخواتا ده هرات ده کرنه ده ریاست چارواکی وای چه ده شلو کخت پا ورستی و دو کلونو که ده بو کمخت لامله نگده 40% کم شد.
خود خوشکستاری در عمل سخه شش کال در وروجو بانی چی کم هم زکر ترکشت دوی لنجی و اغا دیر کم و اغا تقریبا سه بالا 3200 هکتار هم زکر و او در دی امید ستا چی 4500 تون وروجی به حسیل پلاس بانی راسی.
کرن ریاست چارواکی زیاتوی چې په راتلونکي کې به د اوبو کمښت د سلما بند اوبو څخه پوره کړي. تر ډیره وریجې د هرات ولایت په شپږو ولسوالیو لکه چشت شریف، اوبه، کروخ، ګذره، انجیل او زندجان ولسوالیو کې کرل کېږي. صدری، لیلافر او رشتي د وریجو هغه ډولونه دي چې په دې ولایت کې کرل کېږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ، هرات.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 اعشاریه 0، په لاندو صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
مننه درنو اوریدونکو چې تر دې شیبه ملتیا وکړه او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. اوس په امریکا ته راغلي هغه خبريال کې سواوري چې لنډو راغلو افغانانو سره څه ډول مرسته کوي. اسماعیل حقمل دوه کاله مخکې امریکا ته راغلی وو او تیره میاشت د افغانستان خوست په ولایت کې د میشتو هغه وزیرستاني کډوالو کورنیو ته نقد مرستې ټول کړې چې پاکستاني تیاروي کورونه بمبارد کړي. په مو کې رپورټ
زه اسماعیل حقمل یم او سره همکار مې غلای محمد شاه
احمد. اسماعیل حقمل څو کاله مخکې د افغانستان په خوست کې خبريالو، خو دوه کاله کېږي چې د امریکا د ټکساس ایالت په سن انټونیو ښار کې ژوند کوي. هلته چې د 13 اگست راهیسي زرګونه افغان کډوال دی را شوې دي. د دغل تل افغانستان راغلو هغو کورنیو سره کومک کوي چې د دې ځای له ژبې او قانوني پروسو سره نابلدی، و یو وخت نورو خلکو له ده سره ورته منډې کړې وې، نو احساسوي چې په اول سر کې ژوند څومره له خنډونو ډک دی.
مثلا کله چې د دوی نه یا گرین کارډ ورکیږي او یا نوی گرین کارډ اخلي یا سوشل ته اپلای کوي
او یا کمپنۍ ته کار ورته کار روزګار پیدا کول پدې کې ورسره ډیره مرسته کوي. دلته چې دی اکثره اپلیکیشن آنلاین دی او کمپنۍ لپاره نور اپلیکیشن تقریبا لک تر لګ نیم سات وخت نیسي. یغې کې بیا د ټاکس فورمونه دي چې هر کس ته ټاکس فورم ډکېږي.
اقمل او زینی نور ملګری په سن انټونیو خار کې دی وی افغانی خیریه ټولنې لالارم کډوالو سره کومک کوي او لکه د احمد صابر په څیر ډیرو هغو ته خیر رسیدلې ده.
وخت چې کوم کسان راتلل هغه خپل تجربه په اساس نه هغه ادارات چلته دي موږ ستونزې حل کیږي پیدا کړی دي او د نوي کسانو سره دلته دغه ټولنه خپل کومک او همکاري کوي.
دا پخوانی خبریال هر ورځ د خپل وطن او خلکو اقتصادي کړاو څاري او ورسره د نقدي کومک لپاره په امریکا کې لشتمن او افغانانو مرستې راټولوي. د او ملګروی دا لګه مو د مخ کې د خوست هغه وزیرستاني فامیلونو ته 15000 ډالر مرسته راټول او ورولې غل چې پاکستانی تیارو په بمباري کړي و.
وزیرستاني کډوال چې په خوست او کونړ کې د ګاونډي هواد د بمباري ښکار شول پاګه دغه د قربانیان سره مرسته و چې مونږ بس پنا راټول کړل او بیت خوست کې ملګر ته ولي غلا واغی الته دوی ته وسپارل قومي مشران او مدني فعالانو په حضور کې.
دی وای د دغه مرستي موخه دا و چې وخه یې کرخي او بمباري نشي بیلولې او د یو بل په لنه به دوام دار ساتي. زبی الله غازی، آشنا تلویزیون، سن انټونیو، ټکساس.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو بیا هم مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غا آشنا رادیو ټول خبرونه اوریدي. په ځنګړې توګه چې د نن اوازیت د خبرونه اوریدونکو نو د خبرونه ورسی شی بی د نن اوازیت خبرونه په هندي زی پای ته رسیدي. په لاندو شی بو کې به د ساسو غا خبرونه پایل شي. درنو اوریدونکو د ټلیفون شمیره مخې تر مخې واره در پزله کوم چې لې ادم نه وتیلی 00120223 شپږ. په واشنگتن کې د امریکا غاک آشنا رادیو د مرکزی سټډیو شمیره د تاسو کولای شي چې تیارې ونی سي چې تاسو په خبرونه کې برخه واخلئ. همدارنګه په خبرونه کې درته به یو خزیر باندې ولرم خو خدای دې چې وسنه تاسو سره مطرح کوم غدا چې ساسو د ډیرو قدرمن اوریدونکو د تقاضا په اثر چې تاسو غوښتل یو داسې شمیره باید وي چې به مصرف تاسو وکړي چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه سره اړیکه ونی سي. نو په نږدې راتلونکي کې به د غزیر ام پتاسي وشي ګلندې حاصل رواني دي په دې اړه. نو ساس تلیفونونه مونږ ته ارزښت لري. امدارنګ ساس وړاندې زونه او ټول خبرې مونږ په پام کې نیسو. کوم ودان چې خبرونه سره همکاري کوي اوري او خبرونه ته زنګ وهي. تر بیا هم الله مل شي.